سلامونه د افغانستان په وخت نه هم جوش او سهم زم تاسو ازادي رادیو ته خوښیاس مخکې تر دې چې خبرونه مطلب تلر شو خبرونه د طالبان حکومت بارني 4000 سرپرست وزیر امیر خان متقی د پنځم بین پورس ویل چې درې کال وروسته لدی چې دوی وخت ورسیدل حکومت په نړۍ کې د نه دیش افغان سفارتونو قونسلګری کنټرول تر لاسه کړی دی. هغه زیته کړه د دوی وزارت تیر کال د ترکی، روسی، ایران او پاکستان په ګډون یو لسی ودونو ته لسکونه ډیپلوماټان لګیلې دي. ریوټرز خبري ایجنسی په خپل راپور کې لیکلي چې اس نړیوال حکومت په رسمي توګه د طالبانو اداره په رسمیت نه پیژني، خو چین او متدربي اماراتو په رسمي توګه په خپلو پلازمینو کې د طالبانو د حکومت سفیران منلې دي. د امریکا متحده ایالاتو په ګډون لویدیځي ودونو ویلي چې د طالبانو دا ډول رسمي پیژندلو لارو به تر هغه وخته بند وي چې دوی د خزاقونو په برخه کې لار هواره نه کړي. د نجونو او میرمنو لپاره علي خوانزي او پانتونونو بیرته پرانیزي او د هغوی د بشپړې ازادۍ اجازه یې نه وي ورکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش یو ځل بیا د افغانستان په اړه فوقالعاده غونډې د جوړولو اعلان وکړ، خو د دقیقې نیټې په اړه څه نه دي ویلي. د چهارشنبې په ورځ افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې په یوه خبري کانفرنس کې ګوتریش وویل چې په دې غونډه کې به د بشري حقونو په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر سرغړونو تمرکز وشي. هغې د برخه د طالبانو د رژیم تر ټولو ډارونکي اړخ بللی دی. ګوتریش د قومي زوډلو پر وړاندې د تبعیض او افغانستان څخه نورې ودونو ته د ترهګرۍ د صدرولو په اړه هم اندېښنه څرګندې کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبې په ورځ په غونډه کې له چین او روسیې پرته ټولې ودونو ته چې د طالبانو متحدین دي د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بله او د ډلې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون هم وغنده. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې له افغان نجونو ښځو سره د طالبانو چلند باید د بشریت ضد جنایت په توګه وارزول شي. د بخښنې نړیوال سازمان د وړاندیز پرون په خپل ایکس پاڼه وکړ. دا سازمان وړاندې لیکلي چې نړیوال ټولنه باید پر طالبانو له هر راز فشار څخه کار واخلي چې دوی مجبور شي چې د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي او اجازه ورکړي چې دوی بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې کابل ونیول، شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او بیا کال وروسته د پانتون دروازې هم د نجونو پر مخ وتړلې. د هرات ځای مسولینو چې پرون د طبي ټرافیکي پیښه کې د یوې کورنۍ نه غړي مړ شوې دي. د طالبانو تر واک لاندې بختر خبري ایجنسې طالبانو د حکومت د هرات ولایت هوایان یوسف سادی له قوله ویلي چې پیښه د دې ولایت په زوال ولسوالۍ کې د پاسو او پنځواتیا ډوله موټرو د ټکر له کبله رامنځته شوې ده. د پیښې لامل د موټر چلوونکو بې احتیاطي خودل شوې ده. خراب سړکونه، د ټرافیکي نښو نښانو نشتوالی او د موټر چلوونکو له خوا د ټرافیکي مقرراتو نه مراعاتول هغه څه دي چې په افغانستان که نږدې هر ورځ د ورته خنړۍ ټرافیکي پیښو سبب دی ګرځي. په داسې حال کې چې کاملا هاریس او ډونالد ټرمپ د دیموکرات او جمهوري غوښتونکي ګوندونو نوماندان په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د هغې ټولنې د ملاتړ ترلاسه کولو هڅه کوي چې په ایالتي سیالیو کې مهم رول لوبولی شي. کاملا هاریس هیله منده ده چې د روسیې په وړاندې د پولندي ټبرو امریکایانو او د ټرمپ لخوا د اوکراین په ملاتړ کې د شک او تردید څخه ګټه پورته کړي. د امریکا د مرستیال ولسمشر او دیموکرات ګوند نوماندي کاملا هاریس انتخاباتي ټیم چې د چهارشنبې په ورځ خپلو پولندي ټبرو امریکایي ملاتړ سره یو تلیفوني تماس تنظیم کړ څو هغه د خپل سیمایزو شبکو لري د دوی انتخاباتي کمپاین سره وصل شي. او رسې خبرم دا چې ټاګل شوې ده سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د جنوبي افریقا له پیوړې لوبډلې سره د 500 لوبه وکړي. دا لوبه د دوه لوبډلو ترمنځ روانه لړۍ دویمه یو ده چې د متحده عربی اماراتو په شارجه کې ترسره کیږي. پرونی لوبه افغانستان د شپږ وکټو په توپیر وګټله. په پرونی لوبه کې افغان بلران وتوانل چې د جنوبي افریقا ټول لوبغاړي د 106 منډو په جوړیدو آوټ کړي. د هدف افغان لوبغاړي په شپږو او ورونو کې د 100 لوبغاړو په سوځیدو ورسېدل. تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم واورئ. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو له غونډې د افغان ښځو د حقونو تمهید څه دي؟
افغانستان خلک ستړي دي. پس له درې کاله نور اعلامیه او اطلاعات ضرورت نشته. موږ غواړو چې کوټلي ګامونه د اوسنۍ وضعیت پاکله باندې واخست.
افغانستان کې د پاسپورت غوښتونکو نیوکیل هم په خپل ځای دي.
ما چې کله بایومتریک وک پاسپورت داخل شو نو ما و میاشتې انتظار وکړ چې پاسپورت راته راشي، یعنی و میاشتې ورسته راغی.
میدان وردګو کې د برېښنا نشټون زده کوونکي اندېښمن کړي دي.
نو موږ مشکلات برق سي د کچې طرفه سينو موږ وس ځینې غټې دستګاوې دي چې په عادي جنراتور باندې چلندېږي.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو، موږ سره اوسئ.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګری ملتونه د افغانستان په اړه فوق لده غونډه جوړوي. د ملګری ملتونو سرمنشین تینی ګوترش پرون د افغانستان په اړه د امنیچورا د غونډه په څنډه کې وی خبري غونډه ته ویل چې په دې غونډه کې به د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د خزو لاقونونه د پراخ سرغړونو په اړه خبري وشي. پرون امنیچورا د افغانستان په اړه ناسته درلوده چې پکې غوړي ودونه د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنې وښودي. نور جزئیات د اکرام لیکرام راپور کې.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان په اړه دغه سازمان په ځانګړي غونډه کې بعد بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خزو له حقوقو نه د پراخ سرغړونو په اړه خبري وشي. هغه چې دغه سازمان سرمنشي د طالبانو د اوسنی رژیم تر ټولو وحشتناکه اړخ بولي. انټونی ګوتریش پرون چهارشنبه د سپتمبر 13 د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې خبريالانو ته دغه غونډې د جوړېدو خبره وکړه، خو دقیقه نیټه یې ونه خوده.
موږ په افغانستان کې د اوسنی استبدادي رژیم په چوکاټ کې د توکمیزو ډلو پر وړاندې د ټولو بشري حقوقو سرغړونو او تبعیض په اړه ژور اندېښمن یو.
ګوتریش په افغانستان کې له ترهګرو ډلو د طالبانو پر ملاتړ هم اندېښنه څرګنده کړه او خبرداري ورکړه چې دغه ډلې د نورو هیوادونو لپاره هم ګواښ پېښولې شي هغه څه چې د طالبانو حکومت یې ردوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن پنجشنبه د سپتمبر 19 ملت ته د حساب ورکولو په نوم په یو خبري غونډه کې د ښاغلي ګوتریش څرګندونه رد کړې او نوموړی د معلوماتو په کموالي تورن کړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش دا هم ویلي چې ملګری ملتونه د افغانستان د وضعیت د ښه کولو لپاره کار کوي، خو په خبرې دا کار ځکه ستونزمن دی چې طالبان په اوسنیو شرایطو کې همکاري ته زړه نه ښه کوي. ګوتریش په داسې حال کې د افغانستان په اړه د یوې فوق العاده غونډې د جوړېدو اعلان کوي چې په دې هیواد کې بشري وضعیت خراب او د ښځو په وړاندې د طالبانو محدودیتونه د لا ډېرېدو په حال کې دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي امنیت شورا په داسې حال کې چې هر ډول واک او صلاحیت لري د افغانستان په اړه یوازې په اعلامیو او خواخوږیو بسنه کوي. د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي او د ښځو د حقونو فعال شکري بارکزي ازادي راډیو ته وویل د وضعیت د ښه کېدو په برخه کې د ملګرو ملتونو له راتلونکي ناستې ډېرې تمې نه لري.
سربیره پر دې چې د افغانستان د خلکو حقوق په هیڅ شي کې تعریف شوی نه دی، خو بیا هم زه فکر کوم بین المللي ادارې نه غواړي چې خپل دغه پاتې راتلو ته غاړه کېږدي. نو زما په اند راتلونکې غونډه به هم که چیرته په همدغه منوال باندې مخته لاړ شي کم تمه او توقع به ورنه ډیره نه کیږي. افغانستان خلک ستړي دي، پس له درې کاله نور اعلامیو او اطلاعیو ته ضرورت نشته. موږ غواړو چې کوټلي ګامونه د اوسنۍ وضعیت پاکله باندې واخیستل سي.
خو د ښځو د مشارکت شبکې یوې غړي ترنم سیدی بیا وویل دې ډول ناستو تمه لري چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د طالبانو د ښځو ضد سیاست د پای لامل شي.
نتیجه به برایند این نشست ها اقدامی
د دې غړول ناستو پایله باید د ښځو په وړاندې د طالبانو د ضد سیاستونو پای ته رسیدل او د بشري حقوقو ځای پر ځای کول وي. د دې ترڅنګ باید پر طالبانو د سیاسي فشار لامل شي تر څو د وضعیت بدل او د افغان میرمنو حقونه خوندي شي.
افغانستان یک راه چاره درست بیندیشند.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیت لږ تر لږه اویا فرمانونه پلي کړي. تر ټولو وروستی هغه د امر بالمعروف قانون دی چې لمخې پر افغان ښځو ګڼ نور محدودیتونه هم لګول شوي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې ورځې په غونډه کې له چین او روسیې پرته چې د طالبانو ملاتړي بلل کېږي ټولو غړو هیوادونو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون وغانده. هغه قانون چې د نورو محدودیتونو ترڅنګ پکې د ښځو غږ او صورت هم اورت بلل شوی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته. د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي په تیر وکال کې پر یو شمیر طالب چارواکو د تحریمونو د لرې کولو او له تور لسخه د هغوی د نومونو په ایستلو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د دغه وزارت سربراز امیر خان متقی د پنجشنبه په ورځ په کابل کې ملاته د حکومت د حساب ورکونې تر انبون لاندې پیو خبري کانفرنس کې دا وکړه چې له نورو هیوادونو سره د دوی د اړیکو او تعامل کچې پرمختګ کړی. خوشمیر افغان کاربان له طالبانو سره د نړۍ پر اړیکو او همکاري نیوکه کوي، وایي چې دا کار د افغانانو په حق کې جفا ده چې تل نړۍ ته د هلي په سترګه کتلی او د خپل حقونو تامین غواړي. نور جزئیات د سنا کړه پر راپور کې.
په داسې حال کې چې له نړیوالې ټولنې څخه د طالبانو پر حکومت د فشار زیاتولو ډېرې غوښتنې شوې، خو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تازه ویلي چې په تېر یو کال کې د تحریمونو او د تور لست څخه د یو شمېر طالب چارواکو د نومونو په لرې کولو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې خبري غونډه کې وویل چې د سیمې د هیوادونو په ګډون د ډېریو هیوادونو سره د دوی اړیکې ښې شوې دي.
قزاقستان او قرغیزستان اسلامي امارت چې دوی د طالبانو غورځنګ په نوم د ممنوعه ډلو پولیس کې ځای کړی وو، له هغه لیست څخه لیرې کړ. د روسیې فدراسیون به هم په نږدې راتلونکي کې ورته ګام پورته کړي.
که څه هم متقی په مشخص ډول د خپل کوم غړي د نوم د اسفولو یادونه ونه کړه، خو زیاته یې کړه چې طالب چارواکو په تېر یو کال کې د بیلابیلو هیوادونو ته شپږ څلوېښت سفرونه کړي او په قطر، ترکیه، پاکستان او ایران کې هم په غونډو کې ګډون کړی دی. د طالبانو حکومت یو شمېر هغه چارواکو چې د تحریمونو په لست کې دي، په دې وروستیو کې بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. د ملګرو ملتونو د تحریمونو د څار ډلې تر دې مخکې راپور ورکړی و چې یو شپېته طالبان تر تحریمونو لاندې دي، چې پنځه دېرش د طالبانو حکومت د کابینې غړي او لوړ پوړي چارواکي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر دا هم وویل چې اوس مهال نه دېرش سفارتونه او قونسلګرۍ د دوی د حکومت په واک کې دي، او د قونسلګریو او سفارتونو له لارې د پاسپورټونو او ویزو ورکولو او تمدید په ګډون افغانانو ته په بیلابیلو برخو کې خدمات دوام لري. امیر خان متقی زیاته کړه چې په تېر یو کال کې د روسیې، ترکیې، چین، ملګرو ملتونو او نړیوالو سازمانونو په ګډون د بیلابیلو هیوادونو لوړ پوړو چارواکو له افغانستان څخه لیدنه کړې، او په ځینو مواردو کې د دواړو لورو ترمنځ هوکړه لیکونه هم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان د ورځې په تېرېدو پر افغانانو محدودیتونه زیاتوي، او خلک په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانې له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو سره د تعامل پر ځای دې پر دوی فشار راوړي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان هم پر نړیوالې ټولنې غږ کوي چې له طالبانو سره د اړیکو د ښه کولو پر ځای د فشار له لارې کار واخلي. په تبعید کې د بشري حقونو د فدراسیون مسؤول عبدالسمی عزیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سره له دې چې طالبان ادعا کوي چې له نړۍ سره ډیپلوماتیکې اړیکې مخ په ښه کېدو دي او نړیوال تعامل لري، خو دا باید د دې په معنا نه وي چې په افغانستان کې د بشري حقونو خراب وضعیت له پامه وغورځول شي. نړیواله ټولنه باید په ډیر غور د طالبانو کړنې وڅېړي، او د دې پر ځای چې له هغوی سره ډیپلوماتیکې اړیکې ولري، باید پرته له کوم قاعده او شرطه د افغانانو په تېره د ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو د رعایتولو لپاره پر هغوی فشار واچوي.
هغه زیاته کړه نړیواله ټولنه باید دا ډاډ ترلاسه کړي چې له طالبانو سره هر ډول تعامل د بشري حقونو په برخه کې د ارزونې وړ او د مشخصو ژمنو تابع وي، او د بشري حقونو د مدافعینو او مدني فعالانو په ګډون د زیانمنونکو خلکو حقونه له پامه نه غورځول کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له څه باندې دریو کلونو راهیسې د نړیوالو او بشري حقونو د سازمانونو لخوا د بشري حقونو په سرغړونې تورن شوی، او له دوی غوښتل شوی چې پر افغانانو ټول لګول شوي بندیزونه لرې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په لبنان کې د ارتباطي وسیلو د چاودنو د مڅپه کې لږ تر لږه شل تنه وژل شوي دي. لبناني چارواکي د سپتمبر په 13 ویل چې په لبنان کې د ارتباطي وسایلو د چاودنو دوهمې څپې لږ تر لږه شل کسان وژلي او په سلګونو نورې ټپین کړي دي، چې په سیمه کې د وی اړخیزې جګړې ویرې راپارولې ده. نور جزئیات د فرشتي صحاک په راپور کې.
لبنانی چارواکو د سپتمبر په 13 موبایل په لبنان کې د ارتباطي وسیلو د 14 او 2 سپیل لک تر لګ شل کسان وژلي او په سلګونو نورې ټپيان کړې دي، چې په سیمه کې د یوې هر اړخیزه جګړې ویره یې راپارولې ده. یوې امنیتي سرچینې او عیني شاهدانو ویلي حزب الله چې امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندلي، ویلي چې په هغه مخابراتي ارتباطي وسایلو کې 14 شوي چې د دوی غړي یې کاروي. دولتي رسنیو د لبنان جنوب او ختیس کې د ورته چاودنو خبر ورکړی دی. ویل کېږي د چاودنو یو لړۍ 13 ورځ هغه مهال رامنځته شو کله چې خلک د 13 ورځې د پیجرونو د چاودنې پر مهال وجل شوی کسانو د جنازې لپاره سره راټول شوی وو. د 13 ورځې په دغه بریدونو کې د وجل شوی شمیر 12 وو چې د حزب الله د ډیرو جګړه مارانو په ګډون ته 2000 ډیر کسان پکې ټپیان شوی وو. د لبنان د روغتیا وزارت د سپتمبر د 13 په برید کې په نخښه شوی وسایل د واکی ټیک په نوم معرفي کړی دی. یاد وزارت د سپتمبر په 13 مخام نه وخت په یو بیان کې د مړو شمیر له 14 پورته تر 30 تنو یاد کړی او ویلې دي چې تر 450 زیات کسان ټپیان شوی دي. حماس ډلا چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني د ورستۍ او چاودنو ترشا اسرائیل په لاس لرلو تورنوي او وایي چې دغه عمل د سیمه ثبات له ګواښ سره مخامخ کړی دی. حزب الله او د لبنان حکومت هم پر اسرائیل د هغه سپړه واچوله چې لری ځای کنټرولیدونکي پیچلی تنظیم شوی چاودنې بلل کیږي. اسرائیل تر وسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د سپتمبر د 18 له بریټ څخه مخکې اعلان وکړ چې دوی په غزه کې د حماس پر وړاندې د خپلې جګړې اهداف پراخوي. د سپتمبر 14 د اسرائیلو د دفاع وزیر یو اف کلانټ د اسرائیلو سرتیرو ته په وینا کې وویل، موږ د جګړې د نوي پړاو په پیل کې یو، دا زړورتیا، هوډ او استقامت ته اړتیا لري. حزب الله د سپتمبر 14 وویل چې د پیجرونو له 14 وروسته یې په لومړي ځل د اسرائیلي توپخانو پر پوستو د راکټونو برید وکړ. په ورته وخت کې سپینې ماڼۍ دواړو خواو ته خبرداری ورکړی چې د تاوتریخوالي مخه ونیسي. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازي په یو لیک کې ویلي چې تهران به هغه برید تعقیب کړي چې په لبنان کې د دې هیواد سفیر هم پکې ټپي شوی دی. په ملګری ملتونو کې د سلوینیا سفیر سیمویل زبوګر چې د سپتمبر د 15 کسیزې شورا مشر دی وویل، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د سپتمبر په 16 غونډه وکړي چې د پیجرونو د دې چاودنو په اړه بحث وشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتری شه د سپتمبر 14 خبرداري ورکړی چې د پیجرونو چاودنې په لبنان کې د ډراماتیکي جګړې د زیاتوالي جدي خطر په ګوته کوي او د دې زیاتوالي د مخنیوي لپاره باید هڅه وشي. د راپورونو لمخې یاد پیجرونه د تایوان نښان لري، خو یو تایواني شرکت ګولډ اپولو په دې چاره کې هر ډول ښکېلتیا ردوي او وایي پیجرونه د هنګري او شرکت جوړ کړی دی. پیجر د مخابراتي اړیکو وسیله ده چې د راډیو څپو له لارې لنډ لیکلی متن او غږیز پیغام ورستول کېدای شي. پیجرونه لومړی ځل په 1950 او 60 لسیزه کې جوړ او ګټې اخیستنې ته وړاندې شول. هر پیجر د ټلیفون په څیر خپل ځانګړې شمیره او کوډ لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
افغانستان کې د پاسپورت یې شمیر غوښتن کې وایي سره لدی چې د پاسپورتونو د اخیستلو په برخه کې ټول اړینې چارې تر سره کړې، خو بیا هم د لسګونو ورځو او میاشتو په تیرېدو سره اړوند پوسټخانو ته پاسپورتونه په خپل وخت نه دی راغلي. دوی سره لدی چې د طالبان حکومت د پاسپورت د اخیستلو بیلابیل نور مرکزونه پرانیستي، خو بیا یې ستونزې پر ځای دي. دا شکایتونه په داسې حال کې دي چې د طالبان حکومت د پاسپورت عمومي ریاست نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په ورځین ډول 15,000 پاسپورتونه ویشي او دایي به مخینه اقدام بللی دی. نور حال د پدې سپوږمۍ پر راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست د پاسپورتونو د ویش په برخه کې د پرمختګونو خبره کوي، د پاسپورت یو شمیر غوښتونکي وایي لا هم ستونزې موجودې دي. یو شمیر دوی وایي د پاسپورتونو د اخیستلو په برخه کې ټول لازمی کارونه لکه بایومټریک، بانکي تعرفه او د فورمونو د کولو چارې تر سره کړي، خو بیا هم د لسګونو ورځو او میاشتو په تیرېدو سره اړوندو پوسټخانو ته پاسپورتونه نه دي رسیدلي. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل،
ما چې کله بایومټریک وک پاسپورت داخل شو نو ما و میاشتې انتظار وکړ چې پاسپورت راتراشي، یعنی و میاشتې ورسته راغی او دا ډیره وګدا مو دا ځکه نارمل حالت تر میاشتې هیڅ کله هم زیات شوی نه دی، او کډیر شوی و یو وخت د رش مساله و نو د دوه میاشتو بیا هم نه دی ځندیدلی، خو زما پاسپورت و میاشتې ورسته راغی او دا په حیرانون کې توګه تر ټولو لوی مدد ځکه د جمهوریت په وخت کې ډیر په نارمل ډول 15 ورځو کې پاسپورت راتلو.
د کابل اوسیدونکو مشغان هم څو میاشتې کېږي خپل پاسپورت ته په تمه ده.
دا ډیره موده کېږي موږ د پاسپورت ریاست ته درخواست ورکړی دی چې پاسپورت واخلو ډیره موده کې تقریبا شپږ او میاشت کې چې موږ منتظر یو چې موږ پاسپورتونه راوځي نو تر اوسه نه دی راوتی کدی کوم دی کورنۍ دی کوم غړي راوځي دی بل نفر ډیر ځان کېږي زما د خاوند پاسپورت راوتی دی د ما پاتې دی د لورګانو مې پاتې دی همداسې موږ یعنی پاسپورت ته ضرورت لرو یعنی په سم وخت کې په همزمانه وخت کې موږ ته پاسپورت نه راکوي
د کابل بل اوسیدونکو جمیله هم ورته شکایت لري
بسیار زیات وخت میشه که ما د قسمت می ریاست پاسپورت له خاطر پاسپورت اخص
ډیر وخت کیږي چې موږ د پاسپورت ریاست ته غوښتنې کول کړې خو له بده مرغه تر اوسه مو هیڅ جواب نه دی ترلاسه کړی دا سې کسان شته چې په لنډه موده کې پاسپورت اخیستای شي خو 15000 ډالر ورکوي خو زموږ اقتصادي وضعیت دومره نه دی چې دا پیسې ورکړی شم
مثلا 500 دلار 1000 دلار در حالی که من از لحاظ توان اقتصادی به قدر اقتصاد من خوب نیست که من نمورد
د یادو شکایتونو او اید او پاړه مو د طالبانو حکومت د پاسپورت ریاست ویاند نور الله پتمن و پوښت چې د راپور تر خبرې دوی د ازادي رادیو پوښتنې جواب نکړي د شکایتونو په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت د پاسپورت عمومي ریاست د سپتمبر په 19 پر خپل ایکس پاڼه ادعا کړې چې په ورځنی ډول یې 15000 پاسپورتونه ویشلي او دا یې یو بمخینه اقدام بللای دی د ریاست د چارو د خوالي په موخه د جولای په 28 په کابل کې د پاسپورتونو د ویش د درې نویو مرکزونو د پرانستلو خبره هم کړې و په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دوه وروسته د پاسپورتونو غوښتنې ډېرې شوې داسې مهال چې په تیرو دریو کلونو کې د پاسپورتونو د ویش بهیر څو ځلې د بیلابیلو دلایلو له امله ودرول شو او د بهیر د پڅوالي په اړه هم شکایتونه تر اوسه موجود دي د راپورونو له مخې له افغانستانه د بیلابیلو ستونزو له امله د ورځې په سلګونه افغانان وزي ډیری دوی د دغه کډوالۍ عمده لاملونه ناامني بیکاري او پر نجونو د زده کړو بندیز یادوي د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم د تیری اگست میاشتې په 2 په راپور کې ویلي و چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له خپل هیواده وتلي دي راپور کې راغلی و چې له دې ډلې څخه یې 1 میلیون اروپا ته پناه وړې او 85% یې هم ګاونډیو هیوادونو ته بې کوره شوي دي
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زرته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یې غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او که چیرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مې تر مرته ګولایت کې د برخنا ستونزه په یاد ولایت کې د تخنیکی مسلکي زده کړې د لیسې زده کوونکو شکایت کوي چې د برخنا د نشټون لامل دوی نشي کولای برخنا رښتې پوری اړوند خپل زده کړې خطر سره کړی هم خلک هم د برخنا لکه مخته شکایت لري په دې اړه نور حال پراپور کې
د میدان اوردګو ولایت اوسیدونکو په دغه ولایت کې د برښنا لکه مشت سر ټکوي او وای چې د ستونزې د ژوند چاري ټکنې کړې دي د دغه ولایت اوسیدونکو وای کڅه هم د پلازمینی په څنګه او 2 کیلومتري کې پراته دي خو خلک دومره د برښنا لکه مشت سره مخامخ دي چې ان په تعلیمي ادارو کې هم منظمه برښنا نشته د میدان اوردګو ولایت په مرکز میدان شار کې د تخنیکی او مسلکي زده کړو انسټیټیوټ یو شمیر استادان شکایت لري چې د دې ستونزو لامل زده کوونکو ته هغه ډول زده کړې نسی ورکولای لکه څنګه چې اړتیا ده د دې لړلې یو شون کې محمد حمید ازادي راډیو ته وویل
عمومی مشکل د وسایل بخش کې څنګه لرو صرف د برق ده ځینې وخت د پلونو دي چې په ماشين کې استفاده کوي پل خرابيږي همداسې د خام مواد داسې د دې ولا کمبود سره باز وخت لکه موږ مخې او عمومی مشکل څه ده د برق چې موږ اسلامي مرد غوړو چې موږ انستیټیوټ ته برق راکنه نو موږ مشکلات د برق څه ده چې طرفه سينو موږ وس ځینې غاټه د سګاوي دي چې په عادي جنراتور باندې چلند دي نو کوم عملیات پاتې دي موږ کولای شو هغه تر سره کو او د بازار د کار سره کوم نقشې مطابق مواد مونترول کولای شو جوړولای شو.
د دې انسټیټیوټ د برښنا څنګه زد کوونکې امین الله وای د برښنا پرشته کې زد کړی کوي، خو وای د برښنا نه لري چې پر زده کړو زیاته منفي اغیز کړي ده.
او بل چې د نور انداز اختراګان زموږ چې د برق جوړګان دي او یا لول جملو څخه یو دنه د ورکشاپ نصاب ټکنیکی ورکشاپ لپاره پارسینګ ټیسټ چې موږ ترتیب کړو. فری انرژي داسې ده چې مثلا ناغه برق ته ضرورت لري، نه مثلا د څه کله چې موږ یو اندازه برق ورکو هغه نو لنګر لري او هغه تاویګ او موږ ته فری برق راکړي. اسلامي امارات د غوښتنه نه ده ځکه چې دا داسې یو مرکزی نشتود ده او مرکزی نشتود ده موږ برق شته لرو اما برق نه لرو، موږ ژوندی برق نه لرو، نو کله دلته وریځي بس دلته چې موږ شمسی دي نو هغه کار نه کوي، نو موږ ورته ناست وندې شي. نو ښه به دای چې اسلامي امارات نه یو وخت نه لرو چې موږ ته برق اته پای تیرې شوي دي، خو برق یوازینی مشکل دی موږ برق.
د یاد ولایت یو شمیر نور اوسیدونکي هم د برېښنا له کمښت او نشتون څخه سر ټکوي او وای که حکومت د چک بند ورته ورغوي نو د دې ستونزې به ورسره هوارې سي. د یاد ولایت اوسیدونکي 15 کلن نور محمد وای د بند چک د برېښنا بند چې د پخوا په شان فعال سي د وردګو په شمول پلازمینې ته به هم برېښنا ورکړي.
ظاهر د وخت نه ده فابریکه جوړه شوې ده، اوس د دې دلته هم کوبل ته اوله کې اول بس د چک د فابریکو کوبل ته یې ورکوله. یا دا راځي په ویکاو زونه سولا او زبروي سي نو په کدا جوړه چې دا تر سمیش کې نو خو ډیر په سولا یې ډیر مننه ده نه کوي.
بلخوا په امیده نورده ګولایت کې ځای طالب مسولین هم د خلکو ستون زمني خوای چې د چک بند د بیا رغونې چارې روانې کړي چې دا مهاله ویا سل نه کار مختتللې دي. د دغه ولایت د برېښنا امیر مولوی عبد الله خادم وای دا ځل په یاد بند کې ډیجیټل سیستم نصبوي.
دوه کورنه شروع دي چې ډېر پښې داسې شروع دي، یو د دروازو شروع دي او یو د پایو شروع دي. دغه دروازې چې دي د هغه د کانال دای نوې راوړې د ایران او د هغه دروازې چې دي د کانال یو کوستر دروازه او یو دغه د ګلابې دروازه چې دا ټول هغه سپو کوي دا بند خړی وبوسي هغه اوس نو بار کې کابل ته کابل کې ترمیموي او روبړي بیا دلته جوړوي.
دا یادونه ورد چې د یوازې میدان وردګ ولایت نه دي چې د برېښنا لکه مش سره مخ دي، بلکه لدی وڑان دی د افغانستان لګړو نور ولایتونو هم راپورونه ورکول سیوی چې حالت خلک برېښنا نه لري او یا له پارچاوی شکایت لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یوندفي په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور لستورو ننګونو سره مخ دی. په ځنګړې ډول کلیوال سیمو کې چې برېښنا ته محدود لاسرسي لري او پر وارداتي برېښنا ډیره تکیه ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمپتیش ادارې یا سیګار بیا د 1402 کال په وری میاشت کې فیو راپور کې ویلي و چې افغانستان د خپل برېښنا 80% اړتیاوي له ګاونډي هیوادونو پوره کوي او دغه هیواد په کلنی ډول 260 میلیون ډالر د برېښنا پر پیر لګوي.
ستاسو له پیغامونو
زما سلامونه او نیک هیلې چې تاسو ته کارکوونکو ته ورسیږي. خالد افغان د کندهار سیمه او د کمې مرستې د افغانستان د ولس سره کیږي. د نړیوالې راستې د افغانستان د ولس لپاره دا چا پیسه د 50% د طالبان خپل وړي او هغه نور 50-60% چې پاتې سولې هغه د خپل همکارانو ته ورکوي او پاتې غریبان چې سولې مسکینان چې په افغانستان کې دي د لوږې کړیږي هغه ته دا پیسې او دا مرستې نه رسیږي. نو هیله مو دا ده چې دا مرستې یا نه ورسره کوي یا چې یو داسې شخص ورته وټاکي چې هغه ولسته ورسېږي ولسته پرې ورسېږي. دا مرستې چې کومې مرستې درس مرستې راځي دا ټوله طالبان خپله وړي یا خپل همکارانو تور کوي یا قریبانو یا دوستانو تور کوي او پاتې ولس چې دی ولس دغه څه منه استي.
السلام علیکم، ما د رادیو اوریدونکو کارکوونکو سلام نونی کی لورانی کوم. ما غوښتنه ده د اسلامي امارت د اسلام چوکاټ کې د دینجونو مکتبونه خلاص کړي. تعلیم د فضو حق ده، فرض پر خلکو باندې باید وي کړي، نو باید تعلیم ته زمینه برابر شي په زر تر زره وخت باید ضایع نه شي.
السلام علیکم ورحمت الله. دا اوس وخت کې کوم حالات روان دي په افغانستان کې، هیڅوک د سزړه مخه کوي چې مکتبونو ته لاړ شي یا خپلو درسونو ته لاړ شي او درسونه وایي، هیڅوک درس نه وایي. دا ولې نو ځکه چې چاته وظیفې نه پیدا کیږي او نه څوک وظیفه کولی شي. ټول خلک چې چا پانتونونه ویلی دی خوشی ګرځي، نو د دوی په ذهنیت باندې لږ کار کول پکار دی تر څو چې دا خلک مکتبونو ته لاړ شي او مکتبونو ته زړه ښه کړي. او د حکومت څخه هم همدا غوښتنه کوو چې خلک مکتبونو ته ولیږي او مکتبونه پې ووایي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د خبرونې دویم برخې تراغل مخکې تر دې چې خبرونه تلر شو. ازادي وروډونکو خبرونه هم تاسو ته لرو. اوس هم خبرونه د طالبان حکومت د بارنوی چارو وزیر سرپرست وزیر امین خان متقی د پنجشنبه په ورځ ویل چې درې کاله وروسته له دې چې دوی وخت ورسېدل حکومت یې په نړۍ کې د نهادیش افغان سفارتونو او قونسلګریو کنټرول ترلاسه کړی دی. هغه زیاته کړه د دې وزارت تیر کال د ترکیې، روسیې، ایران او پاکستان په ګډون یوولس هیوادونو ته لسګونو ډیپلوماتان لیږلي دي. ریوټرز خبري اژانس په خپل راپور کې لیکلي چې هیڅ نړیوال حکومت په رسمي توګه د طالبانو اداره په رسمیت نه پیژني، خو چین او متحده عربي اماراتو په رسمي توګه په پلو پلازمینو کې د طالبانو د حکومت سفیران منلې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش یو ځل بیا د افغانستان په اړه د فوق العاده غونډې د جوړېدو اعلان وکړ، خو د دقیقې نیټې په اړه څه نه دی ویلي. د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې په څنډه کې په یوه خبري کانفرنس کې ګوتریش ته وویل چې په دې غونډه کې به د بشري حقونو په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر سرغړونو تمرکز وشي. هغې دا برخه د طالبانو د رژیم تر ټولو ډارونکی اړخ بللی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې له افغان نجونو خصوصا سره د طالبانو چلند باید د بشري ضد جنایت په توګه وارزول شي. د بخښنې نړیوال سازمان دا وړاندیز پرون په خپل ایکس پاڼه کې کړی دی. دا سازمان وړاندې لیکلی چې نړیوال ټولنه باید پر طالبانو له هر راز فشار څخه کار واخلي چې دوی مجبور شي چې د ښځو او نجونو حقوق رعایت کړي او اجازه ورکړي چې دوی بیرته ښوونځیو ته ولاړ شي. ورسته خبرم دا چې د هرات ځای مسولین وایي چې پرون دغه تیوی ټرافیکي پیښه کې د وی کورنۍ نه غړي مړ شوی دي. طالبانو تر واک لاندې بختر خبری اژانس د طالبانو د حکومت د هرات ولایت دی وایان د یوسف سعیدی له قول وایي چې پیښه د دې ولایت په زوال ولسوالۍ کې د یو پاسو او 570 ډول موټرو د ټکر له کبله رامسه شوی ده. د پیښه لامل د موټر چلوونکي به احتیاطي اخودل شوی ده. خراب سړکونه د ټرافیکي نښونو قانون نشواله او د موټر چلوونکو له خوا د ټرافیکي مقرراتو نه مراعاتول هغه د چې په افغانستان کې نږدې هر ورځ د ورته خنړې ټرافیکي پیښو سبب ګرځي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر کسانو خپل به وسی راته یاد کړی دي، به وزلی یادونه کړی ده. یو شمیر هغو کډوالو چې له پاکستان راستانه شوی دی ویلي دي چې له دوی سره مرستنه کیږي، لاس نیوي نه کیږي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ورکشو وای ځانو د لاټي پروګرام لاندې برخه هم هېروي، خو راځي پایل ساسو په پیغامونه وکړو.
زه بخت الله د پکتیکا ولایت زیړک ولسوالۍ اوسیدین کایم. ما دا غوښتل چې میک په منطقه کې سیلابې ډېر زیانې رسولې دي. ما د مرستندوی له ډلې څخه دا غوښتنه وه چې میک سره دې کومکې نه وشي او میک مځکه ډېرې سختې سیلابې ځپلې دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته نیک هیله او احترامات وړاندې کوم. ورځ موږ درته د کومکونه وسیز موږ تاریخ باندې موږ ته تاریخ نه لکه تاریخم را باندې باندې او نور کومکونه مستنه بدل ستنه او ماشات را سره سره موږ سره کومکونه کوم ډیر سره مشکلات کی. والسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله. د نصرت الله د هلمند څخه خبره کوم. دا خبره مې در سره شریکول. ما ول په د افغانستان خصوصا د هلمند په ولایت کې د تاریخي آثار څخه ساتنه نه کیږي. وس مثال لکه دا د بوست کلا د ډیر د ډیر نړۍ دلې د ډیر سره ویجاړه سوی د نو د طالبان د حکومت د خوا څخه هیڅ یو نظر هم نه دی ورته سوی. همدارنګ دا د ګریش په ولسوالۍ کې دلته د زوړ محبس په نامه باندې کلا دا هم ډیر سره ویجاړه سوی د حتی سړکونه پکښې وتلي دي. نو هیڅ دې ته هیڅ نظر نسته. نو ستاسو څخه مهله دغه د چې تاسو زموږ پیغام تر دوی پورې ورورسوي تر څو دوی و دغه تاریخي آثارو ته ډېره پاملرنه وکړي، ځکه دا چې د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې دا شتون لري، نو باید چې په صحیح توګه ساتنه وشي.
السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی راډیو ټول کارکونکو او پاتې سو نور داسې همکاران ته سلامونه نیکې احترامات وړاندې کوم. بعد سلامه زما پیغام ترې ځای پرې ورسوي چې د زموږ په علاقه کې د کندی ولایت مرکز کې جران کې دغه د بی سیم افغان بی سیم کمی خدي چې دی او یا په اصطلاح باندې انتنونه چې دی سم کار نه کوي، د شپې نیټ د لسو بجو تشار تر شپږ بجو پورې کار کوي، د ورځې کار نه کوي. او دغه رقم د سلام شرکت زموږ دا غوښتنه ده چې د زموږ غږ تر ځای پورې ورسوي چې دغه یو ترتیب یې جوړ شي او دا نیټه کار کوي. نو دا به مو هیله ده، موږ د وای فای سره د څه په تکلیف باندې یو، تا مو غږ دی تر یو ځای پورې ورسوي چې تر لوړو مقاماتو پورې ورسیږي. والسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم د آزادی راډیو ټول کارکونکو ته. دوی کې چې روغ جوړ او صحت مند وست، زه یو تن محصل د لوی احمد شاه بابا د روغتیایي علومو له انستیتوت څخه چې په هلمند ولایت کې موقعیت لري، تاسو ته دا پیغام پرېږدم. د تیر یو نیم کال یا اتلس میاشتې راهیسې موږ فارغه شوي، خو تر اوسه زموږ برخلیک نه دی معلوم، زموږ څخه اگزیټ انتقامونه نه دي اخیستل شوي. د تیرو اتلسو میاشتو له شل میاشتو راهیسې دولتي اگزیټ ازموینې چې د وزارت څخه اخیستل کیږي، د لوري څخه اخیستل کیږي، زموږ څخه نه دي اخیستل شوي. موږ فارغه شوي یو اتلس میاشتې مخته، خو تر اوسه هیڅ څه هیئتو دغه نه دي راغلی چې دغه پروسه وڅېړي، حتی هیڅ معلومات یې نه کیږي. مخکې د ریاست کمیټې اخیستی، اوس یې د امتحاناتو کمیټې ته اړولی دی، خو امتحان تر اوسه نه دی اخیستل شوی. زموږ دغه مشکلات یې تر مسؤلینو پورې ورسول سي. ټول محصلین که قابله ګان دي، که فارمسیستان دي، که پروتیز دندان دي او که نرسان دي، ټول دغسې ګرځي. هر انجو هر مسی ته چې ورسي هغه وایي تاسو د اگزیټ امتحان نه دی ورکړی، تاسو زموږ سره سبتنام یا شرط لیست لپاره قابل د قبول نه است. نو خپل مو د ستیامې په ریاست کې څو وارې اپلای لپاره ورغلی، خو موږ نه شرط لیست کې، موږ نه مني، وای تاسو د اگزیټ نمرې نه لري او هلته زموږ د اگزیټ امتحان نه اخلي، موږ څو کومې خواته ولاړ شو. زموږ مشکلات تر مسؤلینو پورې ورسوي.
نیم نفوس مسافر وي او په خواریو کې او په غربت کې باندې تیر شوی دی، ځکه د افغانستان اکثره وګړي وسم په ترکیه کې، ایران کې، پاکستان کې، نورو بهرنیو وادو کې مسافر دي لخواروی لپاره، او چلته کله ولاړ شي بهرنیو وادو ته هغه حکومت هم ظلم باندې کوي او سپکاوی کوي، او دغه ته مجبور شي چې خپل ژوند د بیزاره وي او خپل د وطن هر لازه ورته یادیږي، او په سختو مشکلاتو کې خپل کورنۍ ورته یادیږي. ډیر افسوس لري، مسافر ډیر زور غواړي.
وتره د شروع جوړ به یې نو دما نظر او دما پښتنه دا د سیده په افغانستان کې کومې پروژې د مقصد ملل متحد د دبليو پی د ای ام د یونیسف د یونیسف دغه کومې د بهر شبکې د افغانستان کې فعالیت کوي، داسې په نام فعالیت کوي، دا داسې فعالیت نه کوي چې دلته د افغانانو ستونزې حل کړي، ستونزې ورډېروي، حل کوي نه، ستونزې ورډېروي، بل خو په هر کار کې دوی مداخله کوي، او کار مداخله هم دوی په هر کار کې او کار هم نه کوي. دلته په افغانستان کې تېر وخت پلانکې چې دومره خلک وږي دي او تږي دي او خوراکه ضرورت لري، کومه ده چا ته ورکړي؟ دا خو دوی ټول خپلو جبونو ته وایي. تاسو په دوی باندې سوال ولې نه کوي؟ خالي تاسې جب ته وایي که څه کوم؟ دا خلک ټول جب ته وایي، د جب کارونه کوي.
السلام علیکم. ستړي مسې ازادي راډیو کارکوونکو، عبدالنبی افغان یم، د کندهار ولایت څخه تاسو ته میسج لیږم. اصلي د بادغیس ولایت بنه مرغاد ولسوالۍ یم، خو فلحال اوس په کندهار کې اوسېږم. موږ مهاجرین د پاکستان نه راغوښتي یو، هغه یو درې څلور میاشتې پنځه میاشتې کېږي زموږ تر وره هېچا کومک نه دی کړی. موږ دلته د بل په سرای کې اته تر اوسه پر پراته یو، د کرایه په سرای کې هېچا تر اوسه پورې زموږ سره داسې خاص کومک نه دی کړی، لاسنیوی نه دی کړی. او تاسې هم په رادیوګانو کې وایاست، په ازادي رادیو بی بی سي کې، په نور رادیوګانو کې، ډېر رادیوګانو کې وایي چې مانا نړیوال د مهاجرینو سره کومکونه کوي، یا داخل موسسې د مهاجرینو سره کومکونه کوي، زموږ سره هېڅ کومکونه نه دي شوي. خو دا و د بل په کرایه په سرای کې پراته یو، نو هغه زموږ څخه کرایه غواړي، او موږ هم نه کار نه د کار یم، نه د غریبۍ یم، خپله معیوبه یم، نه کار کولی شم، نه کېزم کولی شم، واته ته نه کول مې غاړې ته لیدلی دي. دا دې وکړي چې زما غږ تر لوړ پورو چارواکو پورې تاسې ورسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو همګرونو ته، ګرانو همکارانو ته، ټولو ته زما د خوانه چې سلام احترامات ومنئ. ګرانو ورونو، مارمونې دي زما نوم دی زلده چې ستاسو سره زه میسج کوم. وروره دغه د ګرانو وروره، زه مصطفی ولد نبی جان د کندهار ولایت نه تاسو ته مې وایس میسج پرېښودې دی. هیله کوم چې زما میسج ته جواب زر په زر راکړي. وروره دلته ډېر وضعیت خراب دی، دلته مونږ ډېر په بده حالت کې وروره. نو وروره دغه دی، مونږ ته مشکلات دغه دی وروره. زما یو کاکا دی، د تقریبا د درو شپېته څلور شپېته کالو عمر لري چې تقاعد شوی دی. تقاعدي نه ورکوي د طالبانو له امله، تقاعدي نه ورکوي. او بل مې پلار دغه دی، معیوبه دی، معلول دی، هغې ته هم دغه تقاعد معیوبي نه معاش نه ورکوي. چې هر وخت وروره چې ورشي ورته ووایي، ورته وایي چې نه وروره تاسو باندې آرام دی، او دا خپل طالبانو ته یې ورکوي، مونږ تاسو ته یې نه راکوي. نو ستاسو هیله ده چې زمونږ دا هیواد مشرانو ته دغه پیغام ورسوي. زمونږ نور مو وخت نه نیسم، ښه شپه مو درته غواړم.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته. ما تېره ورځ کله چې په سرور ولسوالۍ کې طوفان راغو، زه په سرور ولسوالۍ کې د شیخ مصری خارګوټی د شورا مسؤول یم. چون مونږ دا ساحه هم طوفان ډېره زیاته ځپلې ده، په مجموع کې هغومره اثرات یې په شیخ مصری خارګوټی نه و، لکه څنګه یې په نورو ساحو باندې و. خو چون دا ساحه هم د طوفان څپو لاندې وه، چې مجموع کې مونږ اوس پورې څلور شبکې دي اوبو چې د مختلفو بین المللي موسساتو لخوا جوړې شوي دي، په کامله توګه قطه دي. بعد یې سولر او سیستم مکمل ختم کړی، تقریبا تر 2000 او ډېرو دیګ شاوخوا په میلیونه د اوبو دي کمښت سره مخ دي. بالکل په ساحو کې اوبه نشته دی، په زمین کې به ساحې کې زموږ زخمیان دي. زمونږ د معلوماتو په اساس باندې تقریبا اوسه پورې زمونږ 2500 فامیله د لمریزې شمسیو نه بې برخې شوي دي، چې دوی دغه ساحه چون ډېره د خار نه لرې ده، په جګه ساحه ده، او لمر سره ډېر زیات دی، ورکې خلک ډېر غریب دي، ستونزې ډېرې زیاتې دي، شمسیانې مکملې ختمې شوي دي. نو هیله مې ده چې تاسو طریق نه زمونږ دی ولس ته رسیدګي وشي.
اوریدونکو، دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریښي وو، موږ هم خبره کړه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1501.
وسم راځو د ورکو شوای زانه د پروګرام لاندې برخه ته، چې دا برخه از ما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو. زما د اکا زوی د غلام ایدین په نامه باندې د څلور کاله کېږي ورک دی. که هر چاته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مې ورته کړې ده. که هر چاته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځه د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمېره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چاته معلومات 0 4 0 2 2 بل نمبر دی 0 2 3 6 6 3 7 8. ځای و د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی بالا ورور. چې هر چاته معلومات یې د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق حکام لسید. هر چاته ورور معلومات یې ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکیلې وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت درسره وباسئ. په ایران کې قدس نادره قصه وی ده، د زمبای زوی ده، د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی یا ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید شیر کوي درسره. نو ښه وخت ولرئ. اللهمل
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حق معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووي. شمیره په دې ډول ده: 0 0 9 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 0 0 9 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو درنو محترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د ازادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب، پریدا سیال خور، اجمل خان صاحب، تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوی دی تقریبا یو میاشت کېږي د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د شاپشتې کلی د چاګولي د سیمې څخه نادره کسه وی دی. ولس کلن ځوان نوم یې محمد طایب دی، د اجم احمد سا اخوند مرحوم زوی دی، د اجی فیض الله اکا مرحوم لمسی دی، چې د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولي سیمې پر طرف یې د حرکت را کړی دی. نو د همغه سیمې څخه نادره کسه وی دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي، د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمېرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک په لرئ یا مو یوځای لیدلی یا حتمي زموږ سره معلومات شریک کړئ، ځکه چې کورنۍ یې ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نشته، وله والم چې کومې خواته به تللی، چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو راسره دغه همکاري وکړئ. که چیرې ستاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ، زموږ سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمېره ده: 0 0 1 1 4 2 8 1 9. شمېره خپل شمېره زه یو ځل بیا هم درته تکراروم: 0 0 1 1 4 2 8 1 9. او همدارنګه د دوی د کورنۍ شمېره ده: 0 0 5 1 4 1 8 2. شمېره یو ځل بیا هم د دوی د کورنۍ درته تکراروم: 0 0 5 1 4 1 8 2. په دې هیله چې زما پیغام په بار بار نشر کړئ. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم د ازادۍ راډیو کارکونکو او اورېدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا 2 کاله 2.5 کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمېره تاسو ته پرېږدم: 0 0 8 5 4 1 6 8. 0 0 5 8 4 0 1 6 8. مننه. ازادي راډیو دې ژوندۍ وي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشت روغ او جوړ بیاست. روزما یو ورک دی د واته میشت کیږي د ځاز خنه درته سوی تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې د دوه دی د احمد عثمان کازوی دی د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ د شارګي د کلی دی. نو اسابې تکلیف لري ځای ومن کې نور معلومیږي د شوجګ نری ډنګر ځوان دی بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وی یا یو څوک معلومات لري د چا سره یې ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووي 0 9 1 9 2 5 5. شمیره ور بیا وایم 0 9 1 9 2 5 5. مننه ستاسو د همکاري په تمه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه زل علی ونیم د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یکا وسلیبا زمر د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عبدالعزیز اکا زوی دی. دا یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سره در کسوي یعنی دا سن دی چې دی یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلې دي. مثال ویلې چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم بس سار د کور را وتلې دي. نو د پلار مشر زوی دی. نو سار چې د کور سره وتلې دي بیا ته دا وسه پرې نه در کسوي دي او دا پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارې او چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغاوري یا د ملګری زما یو ژغاوري او دا مور پلار دې سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه یو مرګ وژمن یو معلومات ورکړه ما سیا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر بدر څخه یې خامخه. نو د ځان سره به یو څه وړي خو ځان پر خوبتیا باندې ما اچوه ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما تر اله بله ورځې پیشنهاد وکړي ډیر سخت درڅخه خپه دي او ډیر سخت در پسې زورول کیږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخلا او کم چا ورور یو کم ورور ته یو معلومات کیږي. نو د مهرباني لمخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته وایم او چا چاته معلومات کیږي یا د بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځنې خوشاله کیږي ورور او ان شاء الله په فضل د خدای شیرینی هم ورکی خبره نست پکشه. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم 0 0 3 1 0 0 9 3. یہ واری بیا 0 1 0 3 1 0 0 9 3. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشر کړي. ډیره زیاته مننه د ازادي رادیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زه محمد عمر د هلمند ولایت پیران د پاکستان څخه د ازادي و رادیو ته زنګ وم. زموږ ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلی دی. دا ډیر وخت کیږي موږ درک نه لرو. کچیر د زما आवाज اروي د واتس اپ په دغه نمبر د زما سره اړیکه ټینګ کړئ 0 5 3 7 4 4. له خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمی چې جوړ او روغ به یاست. زه محمد صادق اکمل مالک مم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی په بایغس ولایت کې دی. نو کدی زما ژغ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. ډیره وخت ما ودی چې تورو کې نو کدی زما ژغ اوري زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسه 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ازادی راډیو محترم اوریدونکو کارکونکو همکارانو سلامونه ومنئ په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوی تشبه زه اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کاله کېږي چې نادرکه شوی دی. عبدالبصیر د فراه ولایت کلستان ولسوالۍ د ماداباد کلي اوسیدونکی و. تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادرکه نسته، نو که دا جا زروي یا د خپله زما غږ خبري یا د په اړه څوک معلومات لري نو زموږ سره د فرلاند شمیرو باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9 او بل افغان د سیمې شمیره ده 0006 3 9 2 8. لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0001 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمیره ده 0006 3 9 2 8 1 9. یعنی 0001 4 2 8 1 9 همدارنګه 0006 3 9 2 8. وسلام.
سلامونه ګران روشن سے محترم تاسو ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر. له سمو دی بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه ما دغلته زموږ یو تن ملګری ضیاءالحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تګ پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمیره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمیره وایم، واټساپ پې هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي 0 98 99 1 5 2 3. شمیره یو یو وایم 0 8 9 0 9 5 3 2. روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه. تر بیا خو وختونه او ښې شېوي. د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نیمیګم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مزنګ درته وکړلای دا خدای دې وکړي تاسو پر جوړی استه. د ما یو ورور د محمد عثمان نیمیګي دا یو کال کېږي چې په اړه کوم معلومات نشته، هیڅ معلومات یې نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او شاته معلومات تر لاسه سو په دې شماره د مختزن گوږي 0001 4 0001 3 0 والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو کارکون کو شیاس په خیر است. موږ ونجوال دی د رحمت الله غا په نامه باندې دی ولایت یلمن ولسوالی باغران قریای خنچو ورک دی. دا څو ورځې کېږي چې ورک دی. تاسې که هر مسلمان پیدا کړی وي ما ته په دغه شمیره باندې زنګ وو 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
سم رب منی سم رگرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو سم رب منی سم رگرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانانا زندگی تیرو
دے پوہن کرو داس دیو رکڑو چے دے زان پو غم دے پوہن کرو دزما کے غما دا اسمان پو غم دے پوہن کرو وز دیر لری دا مکان زندگی تیرا ستانا بغیر خوگا جانا.